په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په روانه غړې کې موزه احمد الله هم کوربایم، سلامونه او نیک هیلې می قبول کړي. د رواني یو ساته خبرونه په لومبي نمایي کې په اسلام آباد کې د ځنې سرکاري ملازمینو د احتجاج، خیبر پښتونخوا د قانون وزیر استعفا ورکولو او پی ډی ایم حیدرآباد جلسې ترڅنګ ځنې نور رپورټونه په واوري، او په دویمه نمایي کې به 19 پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه واوري. خو د هر سناول د دې سات خبرونه اسرار العالم مومند درته وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو وفاقي سرکاري ملازمینو او پولیسو ترمنځ نښتی شوی. په کابل کې نن سهار 3:14 لک تر لږ 2 بجې او 5 نور چوبل کړي، او په برما کې خلک بیا په مظاهرو د بندیز خلاف ورزي کوي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو وفاقي سرکاري ملازمینو او پولیسو ترمنځ نښتی شوي. د مشالډو خبریال وایي ځینې سرکاري ملازمین چې د خپلو تنخواګانو زیاتولو غوښتنه کوي، پرون یې له وفاقي وزیرانو سره تر مذاکراتو ناکامه کېدو وروسته نن په اسلام آباد کې د درنې اعلان کړی و. په دې ترڅ کې چې کله مظاهره چیانو په شاهراهي دستور د پارلمان ودانۍ لور ته د مارچ کولو کوشش وکړ، نو پر ضد یې پولیسو کاروایي وکړه. پولیسو مظاهره چیان په کوتکونو وهل او پر ضد یې خوکې بیاونکی ګیس وکاروه. د دې په جواب کې مظاهره چیانو په پولیسو د کاڼو گزارونه وکړل. د مشرډو خبریال وایي چې پولیسو ځینې مظاهره چیان گرفتار کړي هم دي. ملخوا د کونو چارو پاکي وزیر شیخ رشید د پاکستان جیو ټی وی ته ویلي چې د هیواد اقتصادي حالت ته په کتو سره د ملازمینو تنخواګانې زیاتوي. پرون د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې لږ سات وروسته د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړه چې په ټولنیزو رسنیو په خپرې شوې یو ویډیو کې نوموړی د سینټ انتخاباتو لپاره په رشوت اخیستلو ښودل شوی دی. د دغه ویډیوګانو په اړه ویل کېږي چې د 2013 کال د سینټ انتخاباتو وړاندې جوړې شوې دي، چې پکې د ترکین صاحب سلطان محمد خان، عبیدالله او ځینې نور د صوبې اسمبلۍ غړي ښودل شوي چې په مبینه توګه د خپل ووټ د خرڅولو لپاره پیسې اخلي. په ویډیوګانو کې دا ښکاري چې ځینې کسان د ترکین صاحب ګوند غړو مخې ته پر میز د پیسو بنډلو نږدي. له دې ویډیوګانو تر راتلو وروسته پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه ویډیوګانو کې هغه شرمناکه طریقه ښکاریږي چې سیاستوالان یې د سینټ د ووټونو د اخیستو لپاره استعمالوي. له دې وروسته د خیبر پختونخوا له وزیر محمود خان پر خپل ټویټر پاڼه د سلطان محمد خان د استعفا په خبرولو سره لیکلي چې د قانون د صوبایي وزیر استعفا یې ترلاسه کړي. د سیاسي ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وايي په وزن ځنې غلطیانې شوی او باید پر هغه بخنه غوړي. پرون د سند صوبې په حیدرآباد کې مولانا فضل الرحمن جوې جلسې تر بنا پر محل ویل چې اسټابلیشمنت وايي دوی د هیواد له سیاست سره تعلق نه لري او غیر جانبدار دي، نو دوی هم غوړي چې په وزن غیر جانبدار ووسی. خو د نوموړي په خبره له په وزن غلطیانې شوی او باید پر هغه بخنه غوړي. د یادونې ده چې پی ډی ایم وايي د عمران خان په مشرۍ حکومت بنسکوروي، ځکه چې د انتخاباتو کې د پوز په مرسته د شو درغلیو په نتیجه کې واک تر رسیدلې. خو د پاکستان پوځ او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي، او حکومتي چارواکي وایي د ولس پر رای منتخب شوي او خپل آئینی موده به سر ته رسوي. په کابل کې نن سهار 3:14 لک تر لږ 2 بجې او 5 نور کسان یې ټپیان کړي. د کابل امنیه قومندانۍ رسنیو ته دا 14 او پکې خلکو ته اوختي تلفات تایید کړي دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې لومړی 14 په شلکم 9 بجو د دویم ناحیې اړوند قوي مرکز کې په یو موټر شوی چې پکې 4 کسان ټپیان شوي. دویمه 14 په 15:09 برکی سلور لارې کې په یو موټر شوی چې پکې 2 کسان وژل شوي او بل کس ټپي دي. د کابل پولیسو په پمغان په پغمان ولسوالۍ کې هم د یوې 14 خبر تایید کړی چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. پلازمینه کابل د اونۍ له پیله د مقناطیسي ماین 14 شاهده وه چې پکې ګڼو خلکو ته تلفات اوښتي. افغان چارواکي وایي طالبان دا بریدونه کوي، خو طالبانو اکثره په دې ماین 14 کې لاس لرل رد کړي دي. او په برما کې خلک بیا په مظاهرو د بندیز خلاف ورزي کوي. د رسول هغه چې د پوځي کودتا زد د مظاهرو په ترڅ کې پرونو ډیره د تشدد ډک ورځ وه. د پوځي کودتا هغه پروسه درول چې لمخې د هیواد انتظام جمهوری نظام ته انتقالېده، خو د هیواد چلونکي په دې لړ کې زړه نازړه وو. نن د فبروري په 10 زرګونه کسان په دوه غټو ښارونو لکه ینګون، مینډلې او ورسره په سر ښار نیپیډو او د هیواد په ځینو نورو برخو کې له مظاهره چیانو سره ملګري شول. د خلکو پر غونډېدو د بندیز او شپې پر پر مهال د کرپیو باوجود لاریونونه وشتل شوي. پولیسو تیر ورځ په سرخار او زنور ښارونو کې د مظاهره چارو منتشر کولو لپاره اوبه، ربړ ګولۍ او ګوله بارود کارولي. د ځینو کسانو د سخت ژوبل کېدو، د لسګونو نور د نیول کېدو راپورونه دي. امریکا او ملګرو ملتونو د هغو مظاهره چارو پر ضد د طاقت د استعمال غندنه کړې چې د آنګ سان سوچی د ختم کړل شوي ولسی حکومت د واک د بحالۍ غوښتنه کوي. مظاهره چارو د آنګ سوچی او حکمران ګوند د نور قید کړل شوو غړو د خوشي کولو غوښتنه هم کوي. دا کسان په میانمار کې د فبروري په لومړۍ نیټه د فوجي کودتا تر مسته کېدو وروسته نیول شوي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. په اسلام آباد کې ځنې وفاقي سرکاري ملازمین په احتجاج دي. تفصیل به درکو. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سیاسي چارو مشیر وایي
خان صاحب چکم دا اقدام پرنو کو دا دے منسٹر صاحب دا روس خطولو زما پا خیال سر دا پاکستانی عوام چکم دے ناغا پا زرک نورم دا پاکستان تحریک انصاف اور دے منال خان دا پارا مینہ زیادہ شو.
د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی باید فوج د ملک په سیاست کې خکیل پاتې نشي او حکومت پر ضد به په راروانه میاشت کې لاریون پیلوي. د پاکستان فوج وایي د دغه هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي، نو په سیاسي چارو کې د بے ځایه د دوی د اداري نوم نه اخلي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په اسلام آباد کې ځینې سرکاري ملازمین په احتجاج دي او دوی له حکومت د خپلو تنخواګانو د زیاتولو غوښتنه کوي. پرون له وفاقي وزیرانو سره د مذاکرات ناکامه کېدو وروسته ملازمینو نن په اسلام آباد کې د درنې اعلان کړی او مظاهرینو چې کله د پارلمان ودانۍ لور ته د تللو کوشش وکړو نو پر ضد یې پولیسو کاروایی وکړه. د دوی د احتجاج په اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب نه اخلو. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایو. ہیلو طاہر خان صاحب، زمنگ آواز درزی تھا استاد؟ اوریدونکو، کوشش کوو چې دوباره خپل همکار طاهر خان صاحب سره رابطه وکړو. لکه څنګه چې مو درته ویل چې په اسلام آباد کې مظاهره چې کومه ده هغه د وفاقي ملازمینو روانه ده. طاهر خان صاحب را سره دوباره په لائن شوې ده. ستړي مشي تاسو وایو طاهر خان صاحب. طاهر خان صاحب، مظاهره لکه په تیر غړی کې تاسو ویل چې مظاهره روانه ده، نو آیا اوس هم دغه مظاهره روانه ده؟
مظاهره روانه ده او یو وار بیا هم پولیس دغه خلاف د مظاهره چانو خلاف انسوګي سم استعمال کړی دی او دغه د خورولو کوشش کړی دی. لیکن د مظاهره تفصیل به لګوس در کومه لکه شی وړاندې اوس د حکومت درو وزیرانو خبری کانفرنس کړی دی چې پاره کې د دفاع وزیر پرویز خټک، د کورونو چارو وزیر شیخ رشید او د غرنګي د بل وزیر د کابینه علي محمد خان چې دا د هغه کمیټې غړي دي چې احتجاجي ملازمینو سره 13 ورځې خبرې کړې وي. نو دوی دا ویل چې حکومت په دې باندې سلا شوې دي، اتفاق کړی دی چې د احتجاج کوونکو ملازمینو اغوی ته یو الاونس ورکی، یو تنخواه ذکر نه دکړي او دې ته اډهاک ریلیف الاونس ویل کیږي چې سنا صبح د دوی چې کومه بیسیک تنخواهي بنیادی چې کوم تنخواهي پاګه باندې با لګ د دې زخوشي چې شیخ رشید کړه خبرې کولې ناغه د 25% اضافه، لیکن اضافه دا الاونس ته دا په تنخواه کې اضافه نه د زکه چې پرویز خټک دا خبر وکړه ته تنخواه د اضافه لپاره به ملازمین سلور میاشت نور انتظار کوي چې کومه د نوې بجټ برازي بودیجه اعلان بکیږي پاره کې به د ټول ملازمینو لپاره اضافه کیږي. نو د اسلام آباد ملازمین د مرکزی حکومت سره چې کم دلته ملازمین دي دوی به انتظار کوي سلور میاشتې. دا د حکومت تازه موقف چې کوم راغلی دی، البته دوی بل خبره وکړه چې د مرکز نه علاوه د صوبو ملازمین هم اسلام آباد ته احتجاج لپاره راغلي دي چې پرویز خټک وی دوی نشي کولی مرکزی حکومت چې د صوبو د ملازمین په ترخاګانو کې دوی اضافه وکړي، ځکه دا خبره کوي چې د اتم د آئینی ترمیم نه وروسته د صوبې د ملازمینو معاملات هغه د صوبایي حکومتونو ذمہواری ده. یو خدا بل احتجاج به خبرو کم لګه مختصر چې احتجاج روان دی، اول لږ شانتي احتجاج کې آرامي وا، ځکه سهار چې کله پولیس د دې خلاف انسوګیسم استعمال کړ، احتجاج کوونکو غوښتل چې د سیکریټریټ نه چې دلته وزیرانو دفتر دی دا غین احتجاج یو سي د پارلیمان د پارلیمنت مخ ته دوی احتجاج او ناست شروع کی، هغه ته اجازه ورنکړې شو نو دی وهل تکول هم پولیس ته خوا شوې دي. د دوی شاوخوا د شلو نه زیات کسان د دې استادې کوم د ملازمینو دي هغه هم نیولې شوې دي. نو د اوس بیا احتجاج یو واره پکې لګارامي و، لیکن بیا لګه شیبوړان دي پولیس ته خلاف استعمال کړ، د انزوګیسم استعمال کړ، تر اوسه پوری د ملازمینو لخوا د حکومت د دې نوې د الاونس د ورکولو چې کوم اعلان دی کړی دی نو دا خبر ته هغه خپل خبرګونو رد عمل نه دی خولي. بل خبره چې وزیرانو په خبری کانفرنس کې وکړه هغه مخکې ذکر شوی دی چې د دې د حکومت د کمیټې او د ملازمینو د یو گریډ نه تر شپاړسم گریډ پورې د دې اتفاق شو چې دا غوی د پاره دغه الاونس کې اضافه یا اعلان ریلیف چې کوم دی ارزي هغه به د دې لپاره وی، لیکن د دې وزیرانو دا دعوه ده چې ملازمینو بیا روستا د ولسم د گریډ نه تر د دویشتم د گریډ چې کوم دا لوی افسران دي د دې د اضافه هم دی غوښتنه وکړه. نن شیخ رشید دا خبره وکړه چې د دې احتجاج سره پښا باندې د په نظر افسران هم شامل لکه غیر دي پښا باندې. نو بهرحال دا خو اسلام آباد کې احتجاج زیات شوی دی، نه یوازې د مرکزی سیکریټریټ ملازمین بلکې دلته د روغتونونو ملازمین د نورو ادارو ملازمین دغه رنګ د سوبونه راغلي سرکاري ملازمینو هم احتجاج کړی دی. دا غیم بنیادی مطالبه هغه د اضافه ده د ترخاګانو. وګوره دلته اپوزیشن بیانونه ورکړه، د مسلم لیگ نواز نائب صدر داوی چې دریو کالونه داغه په نظر حکومت اضافه د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې نه د کړې. نو بهرحال د سیاسي ډلو لخوا هم دې ته حمایت شوې دي، لیکن شیخ رشید انتقاد کړی دی، بیا تنقید کړی دی په سیاسي ډلو باندې چې هغه د دینه سیاسي مسله نه جوړي.
طاهر خان صاحب، یو لنډ شان پښتنو کوم لکه تاسو چې ویل چې حکومت خو دغه الاونس کې د اضافه خبره وکړه او احتجاج کوونکي چې کوم دی هغه تر اوسه پورې سن دی ویلي، خو بیا بل طرف ته احتجاج چې کوم دی هغه لږ زیات شوی دی، نو مطلب دا شو چې لکه احتجاج کوونکي الاونس ته خوشاله نه دي، هغه چې کوم غوښتنه و چې زمونږ په تنخواګانو کې 40% اضافه، نو هغه په خپل هغه غوښتنه ولاړ دي.
ګوره د حکومت لخوا اعلان لګه شی بوړان دی شو، او زما خیال ده دی چې ملازمین سره دا خبره به ضرور پرون شوی وي، او دا ملازمینو چې احتجاج تر دې وخت ختم کړي نه دی، سره له دې چې حکومتي وزیران مطمئن وو چې د دې اعلان نه وروسته به سرکاري ملازمین خپل احتجاج ختم کړي او د حکومت سره بیا خبرو ته هم کینی، او حکومت دې ته وخت هم ورکړي کو دی غواړي او دی په دې باندې راضی وي. وزیرانو دا خبره وکړه ملازمین کو په دې راضی وي په دې الاونس کې د اضافه، نو بیا حکومت تیار دی چې یو رسمي باضابطه نوټیفیکیشن د دې اضافه جاری کړي، لیکن سرکاري ملازمینو تر اوسه پورې په دې اړه باندې سن دی ویلي او پته وو لګي، لیکن خبر خو په سکندونو کې رسمي ملازمینو ته هم ځکه چې ټلویزیونی چینلونو کې دا ژوندې بڼه باندې لایو دا خورم شو، خو بارا لوبه کته شي چې سرکاري ملازمین دیتا جواب سوي، لیکن تر دې وخت د سرکاري ملازمینو احتجاج روان دی او د حکومت دی اعلان ته غوي رسمي جواب نه دی ویل.
ډیر مننه طاهر خان صاحب د تفصيلات را کولونه. اوریدونکو د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان صاحب تفصيلات را کول چې په هغلته د وفاقي سرکاري ملازمینو چې کوم احتجاج روانو داغه په اړه او د حکومتي دریس په اړه تاسو داغه معلومات واوریدل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئی.
تاسو مشال ویډیو اورئ. یو بل رپورټ دراورو، په ټولنیزو رسنیو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ځنی صوبایي اسمبلی غړو لخوا په مبینه توګه د سینټ ووټ خرڅولو په اړه ویډیو په داسې حال کې مخې ته راغلی چې حکومت په پارلمان کې بل نه علاوه صدارتي آرډیننس هم جاري کړي چې د سینټ راتلونکي انتخابات د په ښکاره رای اچولو سره وشي. د انتخابي قانون لمخې دا انتخابات د خفیه رای شمارې په بنیاد کېږي. دا چې د 2013 کال ویډیو دومره موده وروسته ولې خپره کړې شو او حکومتي او د مخالفو ګوندونو غړي په اړه څه نظر لري، تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
په 2013 کې د سینټ ووټ خرڅولو په مبینه ویډیو کې په نظر راتلونکي د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا نه د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمد خان د خپل څوکۍ څخه مستعفی شوی دی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د آزاد کمیشن د لارې د پلټنو اعلان هم کړی دی. ویل کېږي چې دغه ویډیو خوښه درې کال وړاندې د 2013 سینټ الیکشن په وخت ریکارډ کړی شوی و. نو ولې دومره موده پټه ساتل شوی و او اوس په داسې حال کې راخوره شوه چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سینټ انتخاب بعد پخکار ډول کولو لپاره سپریم کورٹ کې هم خواست کړی دی، قومی اسمبلی کې هم بل وړاندې کړی دی او صدارتی آرڈیننس هم. نو د مخالف ګوند پاکستان پیپلز سینیٹر بهرمن خان تنگی مشال لیډو ته وویل چې دا ویډیو قصدن د یو سازش او منصوبې لاندې دا سینیٹ راتلونکو ټاکنو لپاره رامخته کړی شوی ده چې دا سینیٹ ټاکنې د پی ټی آی په خوخه پخکاره وشي.
د عمران سیاست محور چې دینو هغه سازش دی، د عمران سیاست فیک، د عمران د سیاست مقصد چې دی هغه د پرسن پاپولاریټی نه علاوه هیڅ نه دی. بشک چې په پورا دنیا کې د پاکستان بدنام کی هغه ویډیو کې هغه د اغه ایم پی ای موقت مهترالو هغه وایي چې نا زمنګا سپیکر هاوس ته بوتلې شوی یو ممتا الټ سپیکر او د پرویز خټک په موجودګۍ کې 2 کروڑ ته راکړل شوی دی. هغه وجه دا و چې عمران کوم خلکو ټیکټ ورکړو او عمران په دې پوهېده چې زما دې کینډیډیټ لا نه ورکړي، لہذا نو الټې دا غوې نه ویډیو ریکارډ کړه. دا ویډیو د دې لپاره ورته چې تاسو خپل کینډیډیټ اوټ ورکې پیسې واغښتې. نو نن دا ټول سیزونه چې دینو دا مخې ترال.
بلخوا د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لپاره د سیاسي چارو مشیر او د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي په یاد ویډیو کې د خودل شوی کسانو تصدیق کړی دی او وایي چې د خپل وزیر په ضد یې کاروي کړی ده او د دې ویډیو په دې وخت کې د راخورولو مقصد یې د مخالفو ډلو لخوا د عمران خان او د ګوند بدنامه ولو ګرځاو.
ویډیو واره شوې ده هغه کې دا سمره کسان چې دي هغه دروغ نه دي، او که دروغ وي نو اوس به دنیا خلک ور باندې عدالت ته تللی چې دا زموږ بې عزتي شوې ده. دا هم اپوزیشن والا دغه وجه چې دا کوم مشر چې ناسو محمد شاه صاحب هغه پیپل پارټي سره هغه تعلق دی، په دې وخت دا سه وکا چې هغه به دا خیال یې موږ پاکستان ته ریګ انصاف بدنام کو. خان صاحب چې کوم دا اقدام پرلو کو د منسٹر صاحب دا روس خطولو زما په خیال سره د پاکستانی عوام چې کوم دی هغه په ځل کې نورم د پاکستان ته ریګ انصاف او د عمران خان د پاره
ولی په ویډیو کې په مبینه توګه پیسې ورکون کې د ملکند ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی محمد علی شاه بچا مشال لیډو ته ویل چې پیسې ورکولو سره یا په دغه ویډیو کې چې څوک پیسې اخلي هغوی سره د دې هیڅ تعلق نشته دی او دا چې چا هم پکې د خودلو هڅې کړې دي پر ضد به قانوني لار خپلوي.
دوه ویډیو دي که تاسو وګورئ چې کوم ځای کې ناست یم او کوم ځای کې پیسې ډیسټریبیوشن کیږي دا یې همیشه تاسو وګورئ، دا یې زه ته وګورئ تاسو، دا ټوټلی ډیفرنٹ دوه ځایونه دي، دوه ډیفرنٹ ویډیو دي. دا کوم ځای کې چې ناست یم کېدی شي مې بي زمونږ میټینګ یا چې دا یې چرچا ریکارډینګ کړي یا د میټینګ نه پس اسې سړی کینی چیس کی ریلیکس کیږي سیګریټس کی. بالکل بخپلو بالکل زه پارٹی مشرانو سره سلام کوم بالکل
آیا پخکار ووٹ یارای اچولو کې واقع د حکومت په وینا د ووٹ خرڅولو یا د وفاداری بدلولو مخنیوي کیږي او کنه؟ نو د سوات نه د مسلم لیگ نواز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي سردار خان وای چې دا سینه ده، بلکې پاکستان تحریک انصاف له خپل غړي وټونه نه ور کوي، نو لویره د سینټ وټونه په ډاګه کول غواړي.
دا پی ټی آی امیدواران دي موجوده په هغه محله کې کوڅه کې په حلقه کې هغه کې د منګایي د پریشانۍ د وجه ډیر زیات خلک چې مخالف شوی دی
پاکستان سینیٹران شپږ کال لپاره د مقامی او صوبائی اسمبلی منتخب شوی غړو په پټ رای اچولو یا ویټونو ټاکنه کیږي او هر درې کاله پس نیم سینیټران رخصتیږي او د هغوی پر ځای نور راځي. د پاکستان د سینیټ د غړو شمیر یو سل څلور وي چې پکې د ټولو صوبو نه یو شان دوه سینیټران وي. د قبایلي سیمو نه اتو، څلور د سر خار اسلام آباد او څلور د کم شمیر ډلو یا اقلیت نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پېښور وروسته ورزو د پی ډی ایم جلسې ته. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د فروری په نهمه د سند په حیدرآباد ښار کې د پی ډی ایم جلسې ته وویل چې د مارچ په شپږویشتمه نیټه به د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون پیلوي. د نوموړي وینا وه، باید فوج د ملک په سیاست کې ښکېل پاتې نه شي. بلخوا په دې وروستیو کې د پاکستان فوج ویان ویلي وو چې دوی غیر جانبداره دي او په سیاسي حالاتو کې هیڅ مداخلت نه کوي. نور تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د شپږشتم مارچ نه اسلام آباد ته د مارچ کولو اعلان وکړو. د پروری په نهمه د پی ٹی ایم لخوا د سند په حیدرآباد ښار کې را جوړې شوې غونډې ته مولانا فضل الرحمان وویل، هغه وویل په شپږشتم مارچ په د ټول پاکستانه د خلکو ډلې اسلام آباد ته روانېږي او پینډۍ اسلام آباد ته وزو او دا به د خلکو یو سمندر وي او دا حکومت په دغه سمندر کې د خشاک پشان وی سي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې اسټیبلشمنت وایي چې موږ د سیاست سره تعلق نشته او غیر جانبدار یو. هغه ویل چې موږ هم دا غواړو چې تاسو غیر جانبدار اوسئ. موږ غواړو چې فوج د څوکۍ نه علاوه بل سکار نه وي. خصو غلطیانی شوې دي او د دې غلطیانو به د قوم نه معافي غواړي، بل لار نشته. مولانا فضل الرحمان تور پورې کړی چې د بهر نه پیسې د عمران خان د ملازمینو په نوم راغلي دي. د سینیټ د الیکشن لپاره هم د غلا منصوبه روانه ده. عمران خان غواړي چې عدالت پکې فریق جوړ کړي، خو زه عدالت ته خواست کوم چې هغه په دې کې فریق جوړ نشي. ونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویل چې په مارچ کې به اسلام آباد ته ځو او د عمران خان حکومت په لری کوو. هغه ویل په مارچ کې به مارچ کېږي، تاسو ټول به موږ سره ځئ، موږ ټول به د دې حکومت مقابله کوو. زه به د مارچ لپاره د کراچۍ نه روانېږم او موږ ټول به په فیض آباد، ڈی چوک او یا په اپارا کې یو ځای کېږو او دا حکومت په لری کوو. بلاول بھٹو تور پورې کړو چې د عمران خان د ګټې لپاره په کال 2013 الیکشن کې غلا شوی، اوس د مل خلک دوی نور نشي برداشت کولی. موږ به د خپل حقونو او جمهوریت په خپله حفاظت کوو. غونډې ته د حیدرآباد او ګیر چاپیرا سیمو نه په زرګونو خلک راغلي وو. دا غونډه د فروری په نهمه ماسپخین شروع شوی او بیا ماسخوتن ختم شوی. غونډې ته د پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون ګوند یو مشر شاهد خاقان عباسی، د پښتونخوا ملی پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی، عبدالمالک بلوچ، انس نورانی، شاهی سید او نورو سیاسی ګوندونو مشرانو هم ویناګانې وکړې او وی ویل چې پی ډی ایم لکم مقصد لپاره جوړ شوی دی، هغه به ترلاسه کوي. په عمران خان یې غږ وکړو چې حکومت دې پریک دی. پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په درغلو راغلې بولی، خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوری تحریک غوښتنې او تورونه ردوي. پاکستان جمهوری تحریک په فوز هم نکی کوي چې په سیاست کې ګوتی وهي او د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دي، خو فوز د ردوي او بیا بیا ویلي چې په حکومتي چارو کې کار نه لري، فوز په سیاست کې هم کار نه لري. او بیا حکومتي وزیرانو هم ویلي چې پاکستان جمهوری تحریک کې شامل سیاسی گنڈونه خپل درغلی پټوی او ځان د احتساب نه بچ ساتل غواړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان فوج وایي د دغه هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي او په سیاسي چارو کې د بې ځایه د دوی د ادارې نوم نه اخستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جمهوری غورځنګ او د یو شمېر نورو سیاسي او مدني ټولنو غړي د لسیزو راهسې په سیاسي معاملاتو کې د فوج د کردار ذکر په بیا بیا کوي. بلخو حکومت وایي چې فوج سره تعلقات ښه دي او احکاماتو په عملي کولو کې ورسره مرستې کوي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د پاکستان پوځ وایي چې د هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي او نه په دې لړ کې چا سره رابطې دي. د فروری پاتمه د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د سانګي آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار شخصی پاکستانی ټیلی ویژن سما سره په یو مرکه کې زیات کړه.
دا محل د سیاست سره د پاکستانی پوز هیڅ تعلق نشته او د لپاره هیڅ ډول د پټو دروازو شاته یا بیک ډور راتي نه خارول کیږي. هغه خلک چې په دې اړه اټکل کوي هغه ته مو مخکې هم خاص کړه وو او هغه ته یو ځل بیا وایم چې پوز سیاست ته مراکش کوي.
د پوز د دې بیان پر د عمل کې تیر ورځ د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان یو خبری غونډه تا د وینا پر مهال او ویل زما پاند دوی لخپل دا سوچ او فکر پکار دی چې د دوی پاړه دا تاثر ولې دی. دوی په سیاست کې مداخلت کوي، په انتخاباتو کې درغلۍ کوي، د درغلیو په بنیاد ناجایز حکومتونه په ولس تپي. دوی له خپل جاج اخیستل پکار دي دا تهیه وکړي چې مداخلت په دروي. موږ د ادارو احترام کوو او ادارو سره زموږ هیڅ جنګ نشته. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان جمهوری تحریک د مهم غړي مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په بیا بیا په سیاست کې د مداخلت، د 2013 میلادي کال په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ او د سیاسي حکومتونو پر مخ کې د خندانو جوړولو ذمہوار د پوز موجوده مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د پوز د خفیه ادارې آی ایس آی مشر جنرل فیض حمید کرزولی دي. همدا ډول تورونه مریم نواز شریف او د پی ڈی ایم نورو ګوندونو هم لګولی دي. دا چې آیا مسلم لیگ نواز ګوند سره د دغو تورونو ثبوتونه شته، د دې پوښتنې په ځواب کې د فروری په 9 مال مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند چیرمین راجا ظفرالحق ړومبې وخاندل او بیا یې وویل
د ټولنې د هرې طبقې بیلابیل دریځ وي او په روزمره معاملاتو کې هغه دریځ عوامل په ډاګه کیږي. که پوځ وایي چې موږ په سیاست کې مداخلت نه کوو نو دا خو ښه خبره ده، باید پوځ پر خپله خبره ولاړ پاتې شي. له دې علاوه نور څه ویل نه غواړم، ځکه چې که بیا څه ووایم نو معاملات ترې خرابیږي.
د میجر جنرل بابر افتخار په خبره پوځ خپل دند ترسره کوي او د پټو دروازو شاته ورته چا سره د رابطو هیڅ ضرورت نشته. خو بلخوا د پاکستانی پوځ د پخوانی جنرالانو په چاپ شو کتابونو کې داسې یو شمیر حوالی کیسی او واقعیات په ډاګه شوی دي چې پکې په تفصیلی توګه په سیاست کې د پاکستانی پوز د ځینی جرنیلانو د کردار خبره شوې ده. په دغه کې د آی ایس آی د پخوانی مشر جرنل اسد دورانی، جرنل حمید ګل، جرنل پرویز مشرف، جرنل اختر عبدالرحمن چاپ شوی کتابونه او دین علاوه ګڼ شمیر بهرنیو او پاکستانی لیکوالانو هم په خپلو چاپ شوو کتابونو کې په جمهوری حکومتونو کې د پوز د لاسوهنې ذکر کړی دی. د فروری په 9 له مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی په خوانی سپیکر فیصل کریم کندی د جنرل بابر افتخار د بیان پر د عمل کې وویل په سیاست کې د پوز د مداخلت د ثبوتونو نه د پی ڈی ایم په جلسو کې ویناګانې ډکې دي. د پوز ویان جنرل افتخار په خپل بیان کې ویلي زه خواست کوم چې پوز دې خلک سیاست ته نه راکاږي. خو لیکواله عائشه صدیقه په خپل کتاب ملټری انک کې لیکي چې پاکستانی پوز داسې اقتصادي او مالی سلطنت جوړ کړی چې له وجې په جمهوری سیاسی ادارو او اقتدار کی خکلتیا مجبوری دا. خود ڈان رسپانی پخوانے ایڈیٹر ضیاء الدین وائی چی دا جنرل افتخار دا بیان خپل یو ثبوت تے.
خو لدی پرتا دا جنرال ضیاء الحق مارشلا نواخلی بیا جنرال حمید گل چو چو زل منلی دا او دا آئی ایس آئی پخوانی مشر جنرال اسد دورانی خو پا سپریم کورٹ کی اقراری بیان اور کڑی دی. نو دا ډیره د خندا خبره ده چې دوی وای موږ له ثبوت راکړي. د دې څه مطلب دی؟ دوی له کوم ډول ثبوت پکار دی؟
د آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په خپل دغه بیان کې دانه د پډاګه کړي چې هغه د کوم سیاسي مشر رسنیزی ادارې یا سیاسي ګوند د بیانونو یا اټکلونو پر دې عمل کې دا بیان ورکړی دی. خو د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک په چارټر کې دا هم یو ماده ده چې د دوی تحریک په سیاست کې د اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو د کردار د ختمولو پر ضد دی.
اوریدونکو د مجید بابر رپورٹ مو اوریدو. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. اسرار العالم په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدر ته وړاندې کړي.
اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو او پاکي سرکاري ملزمینو او پولیسو ترمنځ خطې شوې د مشرانو خبريال وايي ځینې سرکاري ملزمین چې د خپل تنخواګانو زیاتولو غوښتنه کوي له پاکي وزیرانو سره یې پرون تر مذاکراتو ناکام کېدو وروسته نن په اسلام آباد کې درنې اعلان کړی و. په دې ترڅ کې چې کله مظاهره چانو د پارلمان ودانۍ لور ته د مارچ کولو کوشش وکړ نو پر ضد یې پولیسو کاروي وکړه. پرون د خبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې لږ سات وروسته د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړه چې پر ټولنیزو رسنیو په خپرې شوې یو ویډیو کې نوموړی د سینټ انتخاباتو لپاره په رشوت اخیستلو ښودل شوی. د سیاسي ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان وایي پوز نه ځینې غلطیانې شوې دي او باید پر هغو بخښنه وغواړي. پرون د سند صوبې په حیدرآباد کې مولانا فضل الرحمان یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې اسټبلیشمنټ وایي دوی د هیواد له سیاست سره تعلق نه لري او غیر جانبدار دي. نو دوی هم غواړي چې پوز غیر جانبدار واوسي. خو د نوموړي په خبره له پوز ځینې غلطیانې شوې باید پر هغو بخښنه وغواړي. پی ڈی ایم تور لگوی چې پوز په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ درغړی کړی خو پوز او حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي. او په کابل کې نن سهار 3:14 لږ تر لږ دوه تنه وژلو پنځه نور کسان یې جوبل کړي. د کابل امنیه قومندانې رسنیو ته دا 14 په کې خلکو ته اوختي تلفات تایید کړي دي.
لړن خبرونه مولا مشال لیډیو څخه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. د ژمنې سره سم اوس وخت شوې ده د 19 پروګرام مشال آنلاین چې کوربه بشیر ګواخ دی راځي چې وایو.
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث
مینو سلامونه. زه بشیر غواخیم په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې اونۍ ز خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. هر پروګرام به دوه برخې لري. یوې سبې د یو ځنګړي موضوع په اړه د اړوند کارپوهانو او چارواکو خبرې وي او دوهمه برخه به پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د تودو بحثونو خلاصه. د دې روسي برخې مقصد د ریډیو هغه اوریدونکو په ټولنیزو رسنیو له خبرېدونکو مشهور موادو یا وایرل پوسټونو خبرول دي چې انټرنیټ ته لاسرسي نه لري. زما همکار شاهین بونره برا سره یې هغه مو په دې اړه خبري. نو په خبرونه بسم الله کو. لمړی دا ګورو چې د بیان ازادي د څه شي. پر دې د پویډول لپاره د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنيستي انټرنیشنل تعریف ته مخه کو. د دوی لخوا د جاری شوی د عامه پوهاوی په یو ویډیو کې د دې ادارې د عامه اړیکو یو مسول د بیان ازادي داسې تعریف کړي.
Everyone shall have the right to freedom of expression.
هر کس باید د بیان د ازادۍ حق ولري. دا حق د ته وای چې یو څوک په ازادۍ سره معلوماتو ته لاسرسي ولري، معلومات ترلاسه کړي او معلومات ورکړي. همدارس د بیان ازادۍ د ته وای چې یو څوک بغیر لویرې د هر قسمه نظریاتو اظهار وکړي.
ملګرو ملتونو ورته تعریف په خپل بیلابیلو سندونو کې ذکر کړی دی او هر غړی هوادی مجبور دی هغو نړیوالو قوانینو ته چې د بیان ازادي خوندي کوي احترام وساتي. خو هر ملک خپل قوانین هم لري. د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې نورلسمه ماده یا دفعه وایي چې د ملي امنیتی ګټو او مذهب ته د درناوي په نظر کې نیولو سره هر وګړی د بیان د ازادي حق لري. د بشری حقوقو وکیل شهاب الدین خټکی په اړه مشال ریډیو ته ویل
په پاکستان کې کوم آئین ده په هغه کې کوم فاندامنٹل رائټس لیکل شوی دي. نو په هغه کې د فریډم اف سپیچ خپل یو باقاعده آرټیکل موجود ده او په هغه کې دا لیکلي دي چې دلته قانوني حدودو کې دننه هر یو شهري ته به اظهار رائے ازادي حاصله دي او هغه خپل اظهار کولای شي. دغه سي د لیکلو د ازادي حق هر چا تحصیل ده، پولیټیکل پارټي جوړولو یا اسوسییشن جوړولو حق هر انسان تحصیل ده، فریډم آف موومنټ حق حاصل ده، او دغه ټول بیا تړلي دي د فریډم آف سپیچ سره. نو بالکل د پاکستان آئین چې کوم ده، د دې آرټیکل 8 نه واخله، آرټیکل 28 چې ده، یعنی اتم نه اته ایستم پورې، په دې کې بنیادي انساني حقوق چې دي هغه هغه تحفظ شوی ده، د هغې ګارنټي ورکړې ده، او د اظهار رای ازادي چې ده دا په دې کې شامل ده.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
اوریدونکو یو ځل بیا دریا د غلو چې د پاکستان د آئین نورلسمه ماده یا دفعه د وګړو د بیان ازادي خوندي کوي، خو دلته د انګریزي ژبو خبره یو لوی خوشته دي. دا خو د بیان ازادي سره د مذهب درناوی او ملي امنیت ته د پام کول تړل دي. دا تړاو حکومت ته لار هواروي چې له وطن څخه د بیان ازادي لدی عمله واخلي چې هغه مذهب ته سپکاوی کړي او یې هم ملي امنیتی ګټې په پام کې نه دي نیولې. د بشر حقوقو وکیل اډوکیټ سنگین خان وایي چې د همدغو دلیلونو په کارولو او د ځینو نوو قوانینو په جوړولو سره په پاکستان کې د رسنیو ازادي کمه شوې ده. خو نوموړي ته دا ډېره حیرانوونکې ځکه نه ښکاري چې دغه پانه په هر قانون کې داسې دفاع یا مادي وي چې په مختلف شکل تفسیرېدلی شي. د اډوکیټ سنگین خان په وینا بیا هم حکومت ته اسانه نه ده چې هر قانون دی د خپل خوښي مطابق تشریع او د ځان په ګټه وکاروي.
آرټیکل 19 ادا وای چې ک ریاست س پابندی پدې لګول غواړي نو د لپاره به قانون سازی کوي او د هغه لپاره به ریزنیبل ریسټریکشنز لګي، او ریزنیبل ریسټریکشنز به د سب پرپز د لپاره لګي، د سب مقصد د لپاره به لګي. هغه بدای چې نېشنل سکیورټی ته خطر جوړ نشي، پبلک مورالټی ته خطر جوړ نشي، لا اینډ آرډر ته خطر جوړ نشي، نو دا قسم ریسټریکشنز به تھرو الله لګوي.
مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، تاسو ته کې د شي دا سوال پیدا شوه وی چې د اډوکیټ سنگین خان تر خبرو وروسته سم د سي د سندره لکوم راغله. سندره خو ځکه چې غواړو د ریاده کلو چې سندرې او نور هنرونه لکه شاعري، ډرامې، فلمونه، انځورګری او طنز او مزاح هم د بیان په ازادۍ کې راځي.
پام کوا
اوه هوه خدرته وای دی میو چې پام کوا.
نو پام ساتي زکه چې له مشال ریډیو د مشال آنلاین خبرونه پر اتلونکو لړۍ کې بواري چې څنګه زینو خلکو د خپل حقونو لپاره د بیان ازادي د حق په کارولو سره له هنرونو کار اخیستي. د بیان ازادي لویه برخه رسنۍ جوړوي، په دې کې روایتي رسنۍ هم شامل دي او ټولنیز مطبوعات یا سوشل میډیا هم. په پاکستان کې د ټولو ویب سایټونو، فیسبوک پاڼو، ټویټر اکاونټونو، یوټیوب چینلونو او انسټاګرام حسابونو شمیر معلوم نه دی، خو د روایتي رسنیو شمیرې ساتل شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه د 2021 کال پورې په ټول ملک کې لسلو زیات ریډیو سټیشنونه، له 300 څخه زیاتې ورځپاڼې او 290 ټلویزیون چینلونه شته دي چې د حکومت سره رجسټرډ یا ثبت دي.
نیب کاروائیوں سے تنگ آ کر کاروبار بند کرنے والوں کی فہرست دیں گے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ.
وزیر اعظم عمران خان آج اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کانفرنس سے
توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر
اعظم کورونا بے قابو ملک میں ریکارڈ 57 زندگیاں
پاکستان میں کورونا وائرس تیزی سے
عام خبر آپ تک پہنچا ہے قمر زمان
خود بے سرحد خبریالانو اداری د 2000 کال رپورٹ خی چې په پاکستان کې مطبوعات بشپړه خپلواکي نه لري. دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتی ادارو نیوکې نشي کولای او اکثره وخت په خپل ځان سانسوروي. په دې رپورٹ کې پاکستان د بیان ازادي په لیست کې له 180 هیوادونو څخه په 142 نمبر ښودل شوی دی.
سی د بیان د ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اوري.
بالکل دا مشال انلاین خبرونه دا او زه ساسي کوربا بشیر گواخم اوس د دې پروگرام بلې برخه ته ځو.
د انټرنیټ له پانو
پر سوشل میډیا روان بحثونه
او د مشال آنلاین خبرونه په دې برخه کې به تاسو ته پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا روان مشهور بحثونه یا ټرندنګ ټاپکس راوخلو. زما همکار شاهین بونیرې رسره دلته په سټوډیو کې دی. په سټوډیو کې دی خو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تقریبا 3 گز سره لرې ناست یو. شاهین ستړی مشي او اوریدونکو ته ووایه چې پر سوشل میډیا خصوصا په ټویټر او فیسبوک
سلامونه بشیر او د مشال ریډیو اوریدونکو. پر سوشل میډیا د فروری 8 او 9 د پاکستان په سیاست کې د پوز د مبینه مداخله په اړه یو ټرند چلی د هشټیګ وو سیاست میں مت گھسیٹے ہا ہا ہا.
دا هشټیګ خود دا سید خندا والا غوندې ښکاری. د دې څه مطلب؟
بالکل د دې طنز او خندا مطلب دا و چې د پاکستان په سیاست کې د فوز مداخله پاړه ګڼ مستند کتابونو او په خپل د ریټایرډ فوزی افسرانو مرکې شته دي. خلکو پر ټویټر او فیسبوک د زنو دغه سي مرکو ځنې برخې او لیکنې هم د همدغه هشټیګ سره شریکې کړې وي. بشیر اوریدونکو ته به دا هم وایو چې دا بحث بیا ذکر پورته شو چې د فروری 8 د پاکستانی پوز بیان میجر جنرل بابر افتخار خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو جمهوری تحریک دا دعوه بې ځایه ده چې وایي د پاکستان پوز په سیاست کې ګوتې وهي. هغه ویل چې پوز دې په سیاست کې په زور نه ورټیل وهل کیږي ځکه چې د په خبره دوی د منتخب حکومت په کار کې کار نه لري.
ډېر مننه شاهین. ډېر مننه اوریدونکو. تاسو زما له همکار شاهین بنری پر ټولنیزو رسنیو د ډیرو مشهور یا ټرندنګ ټاپکس په اړه واوریدل. د پاکستان پوز د دې ملک په 40 کلن تاریخ کې 3 کاله نیغ په نیغه د کودتا او لارې حکومت کړی دی. نو آیا رښتیا هم دوی د سیاست سره کار نه لري؟ د پاکستان پوز په اړه د دوو څېړنیزو کتابونو لیکواله ډاکټره عائشه صدیقی په ځواب کې وایي
It's a total lie that Pakistan army is not involved in politics.
دا په بشپړ ډول درواغ دي چې د پاکستان پوز په سیاست کې مداخله نه کوي. په یو ملک کې چې 4 مارشل لا راغلي وي او پوز پکښې د قدرت خوند څکلې وي نو هغه به ولې پر شا کیږي؟ پوز چې یو ځل په یو شي کې دومره په ژوره توګه ننوځي بیا یې وتل نږدې ناممکنه وي. اوس خو تر دې حده خبره رسېدلې چې د حکومت تر کنټرول ور اخوا حکومتولي هم کنټرولوي.
control of government to control of governance.
اوریدن کو تاسو لګ مخ کې د ټویټر او فیسبوک ذکر واورید. کومو تر اوسه مشال ریډیو هلته نوی فالو یا تعقیب کړي نو همدا اوس یې وکړي او ما بشیر غوښته تر راتلونکو ونی د مشال آنلاین خبرونې دی وی بلې برخه تر راوړلو پورې اجازه راکړي. الله مو مل شو.
اوریدونکو 19 پروگرام مشال آن لائن مو اوریدو. اوس وخت شوه دی یو بل 19 پروگرام سازونه زنجیرونه چې قربای شاهین بنیره دی نورازی چوایورو.
د مشال ریډیو په ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی. زه شاهین بنیره. په دې خبرونه کې موږ د پښتو د موسیقي مزل ته کتنه کوو او د هغه سندرغاړو او موسیقارانو کیسې در سره شریکوو چې د خپل هنر له کبله د دړکو بندیزونو او بریدونو ښکار شوي دي. د نن په خبرونه کې د پښتنو او موسیقي په تړون خبره کوو او دا جاج اخلو چې د هندوکش په لمنو کې ډیرا پښتنو قبیلو د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره د ساز او आवाज کومه لارا غوره کړې ده. لیکوال سړنکار او د کلتوري چارو په نورالامین یوسفزی وایي چې د نړۍ د هر مهذب قام په شان پښتانه د موسیقي سره ډیر نږدې تړون لري. نوموړي وایي پښتانه د غرونو خلکو د فطرت په لمنو کې اوسېدل، نو لدی کبلې سندرې او سازونه هم د فطرت د رنگارنګو سرګندونه کوي او شاعري خوږه او ساده ده.
زنګل او غرشته دی او غارشته کنه، نو د دې موسیقي هم چې دنو دا د غره موسیقي ده، د دې موسیقي چې کوم ده نو د فوک موسیقي دا د ساندو او سندرو سره خصوصا د زنانو چې د کوم دغه د لکه د مثال په توګه باندې کساسو خیالي زمونږ پرې خادو کې چې د زنانو باندې تاشه سره کوم سندره ویل، نو دا چې دا یو لکه بند چلے لاس کا مونڈو نہ ویخ دلاس یو بل سرو جنگ ہے بیاد سے سم نہ سرو چت کی بو تو سرو سرو جنگ ہے او تتال یو آواز کی زیر سر پدائے نو زمون دا موسیقی ہم دا سی موسیقی وچ دا غرم موسیقی دا او دا تال بڑی کی زیاد اہمیت دے دا پدائے دا سر پدائے ما وی دستر بجوار دا
دستر گجن کو پد حال شما دستر گجن دے اس نظر دی گی او پان خوشی ور وینا
سړنکار نورالامین یوسفزی نوروایی چې د پیړیو په سفر کې موسیقي د دې غرونو او درو په لمنو کې د تهذیبونو د عروج او زوال سره یو ځای مزل کړی دی. نوموړی وایي پښتنو د ګندارا تهذیب په غېږ کې نه یوازې د موسیقي آلات او سازونه ایجاد کړل، بلکې د موسیقي یو باقاعده ساينس هم راوړاندې کړ.
تاسو که چیز په خور نندارتون یا میوزیم تلار شي نه پاره کې هم یو سړی ولاړ دی، نو دا خپل کې شینایی دا مخلق دا لري چې دا شینایی کې ابن سینا جوړ کړی و، خو زما نظر دار چې درې زره کاله مخکې هم په پښتنه خاوره باندې شینایی موجود و. بیا دا یو سړی ولاړ دی هغه سره په ترخ کې رباب او دا درې نیم ستم کاله مخکې خبره ده په دې خاوره. نو چې کله مونږ په شا لاړ شو د گندارا آرٹ کلر شو نو چې د موسیقي کم اوزار دي، نو شپېلې او رباب او سیتار او شینایی او په درو زبان دي نغمه ویل، او دا زمونږ چې کم د ټیکرینا او د لرګینا موسیقي را استل، نو دې ته مونږ ویل چې پښتانه دومره بازو که خلکو چې دوی د خپل د موسیقي او ساينس هم پیدا کړی دی، او دا ساينس چې د دې آلات کې خپل د موسیقي
بې بیا په تاریخي توګه د لوی قندهار او ټوچي دریاب په غریزو او میداني سیمو کې میشتو پښتنو د خپلو لطیفو جذبو د اظهار لپاره د ساز او اواز سره سره د نسا یا اتن لار هم غوره کړې ده. د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې د سیمې دودیز اتنونه د دغه ولسونو د کلتوري او جذباتي ژوند ډیر لیبرل او روخان فکره اړخونه په ګوته کوي.
کم د روب چې کوم نواد ده بیخي ډیر زیات مختلف کلتوري بڼه لري. دلته د کوم اتن دی کمر امي یا برګ امي ورته وای امي تر نه ساته اتن ته امي ویل نو دا کمر امي یا برګ امي ته دا بنجلی او لکسی دا بغدا کېدل کنه دا به دا شو کنه چې په دې کې به د اس د شاو خاص کوم کلی دی اکلو امکان ځوانان براتل دا څنګه چې خپل کور د امکان د انجنیر چې وي په بالکل مخلوطه غونډې یې لږه دغه وو اتن وو دا څه ډیر وخت په پات شو دی دا څه ډیر وخت پورې اندې چې کوم هغه مور د کوم څه وخت پورې د دې نوی سکول او د مدرسې اثرات راځي پر ټولنه باندې تر هغه وخت پورې د دې وجود شته. یعنی د 1960 او یا د تیاتر لسیز پورې دا تر او یا د نوی په لسیز په داول کې هم پاتې شوی دا په ځینې سیمو کې.
خوډر خلک بیا دا هم وایي چې د پښتنو موسیقي خوخه ده خو ولې موسیقار یا د ساز غږون کې بدی شي او پسپک نظر ورته ګوري. لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د کسب او هنر په بنیاد تفریق په دې خوره د برتانوي راج په دوره کې د سیاسي هدفونو تر سره کولو لپاره رامنځته شوې دي او په تاریخي او روایتي توګه پښتنو تل د فن او هنر قدردانی کړې ده. نوموړی زیاتوي
چکاله موږ د بھارت پښتونخوا نه یا د افغانستان نه رالو نن تقریبا 350 کال مخکې دا تاریخ دا وایي چې دغه ملک احمد چکاله شیخ ملی صدا حق ورکړ چې توس دا ځمکې اوه شه زکه چې دا دې کې خې او خوږي او ترخیز ځمکې دي. نو دا دلته به دا پښتانه چې موږ دلته یو ریاست جوړ کړو دوی به یو بل وژني په خو په بادو. نو شیخ ملی بابا بارک دا ویل شي چې دا کسبګر هم راغوښتل دوی ته وی چې موږ خو ځمکې تقسیمو نو تاسو ځمکې اخلي او کنه بغیر د کسب نه د ځمکې نه کیږي. نو بیا هغه وی چې نه موږ خپل کسب کوو. شیخ ملی بابا دا کې خو دا تاسو به میادي په لکوالی کې چې وی چې دا کم خلک نو زمیدار کوي نو دای چې کلا خپل فصل چتای د پټینا حکومت پکې نه او شراري تاسو به خپلې څوړی نه غینه پس پدې فصل وړي او چې کله پیرنګ راغی نو هغه ته ضرورت پېښ شو خلکو د استعمالولو. زمون ګوجریم بدرنګ شوی هغه وجری چې د پکې به جرګې مرکه کې دی کې خلکو سپي جنگولو کسبګر چې نه ایدا څو غړل لکه غلامان. نو بیا چې کلا پیتاو یا کلا اصل کلا دالو او چری دا زمون کل چې زخمی کنو بیا خو پاک بادشاہ خان پیدا کنو تاسو ګورې بادشاہ خان دا کسبګر چې نو څو کې کپتانان پر څو کې جرنیلان پر د تیرنګي په دور کې جنو دا کسبګر بیا پکړې شو. صرف کسبګر نه لوور کلاس کې د پښتنو کومو یعنی د پټی چې کوم دیکانو نو هغه هم لکه د سارو به خرڅې ته بیا دلته.
استاد او سړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ چې کله د بلوچستان د جوب او لورالای د سیمو د موسیقۍ د روایت خبره کوي نو وایي چې د غلطه د پښتنو د نورو سیمو په شان هنرمند سندرغاړي یا موسیقار سپک نه ګڼل کیږي او د کسب په بنیاد د خلکو ترمنځ سلاندې باندې نشتا. نوموړی نور وایي
د چکمز سیمه ماته سره وښول په دې کې د کسبګرو هغه رنګ سوشل کلاس او توایې ټولنیز ډله هغه رنګ نه ده لکه په نورو پښتونخوا کې سیده خاصه ترندې د موسیقي په حق له کزو وایم دا د سیو چې دا د نورلای کی یو ډیر سردار صاحب یو کنه با قاعده سردارو نو هغه په دا چغه کباندی دومره په هدي او خپل ځین وخت اکثر به خپل وهنه دا چغه کوي وکنه دا د کلتوري پوهې یو یو نقشه و چې په چا په سرنده باندې دې په هدي یا په سرنده وهنه پټه غاړه د ځده په سرنده کې به یو سړی دغه وکړ کنه یو غاړه دې په سرنده کې وویل په ځخ کې نه ابل زه بیا دا ډیکوډ کوله چې دا مطلب دا لا پلانګي غاړه تا وویل کنه د کسنه چې ملمستیا موږ د کلتور یو قدر دی همدغه نه موسیقي او بیا خصن سرنده چې چغاکا او سویل کیږي
د کلتوري چارو په نورلمین یوسفزی وایي چې د پښتو د ولسی موسیقي اوازونه سازونه او هنګونه د دې خاورې د خایس او پښتنو د زړه چودون نه الهام اخلي او د ولسونو کلتوري او تاریخي پنګي خوندي ساتلې ده. نوموړي د دودیزو اتڼونو او ولسی سندرو د ارزښت او لرغونتیا په اړه نور وایي.
او پاکستانی د پښتنو په دونونو باندې جوړ شوی سندره نه دې سره زموږ خپل ډانس دی او د هر یو قبیلې خپل تڼ دی. خلک دا وایي چې دا جنگي مشکونه دي خو زموږ چې نه دا د دې استتیک سندرو د جمالیاتي هیڅو د دې د موسیقۍ سره او د رقص سره چې ځکه چې فطرت کې رقص هم موجود دی. زموږ خادای زموږ د خادو سندرې زموږ ګوره زموږ بابولالا زموږ چیغار زموږ چې کوم دینو تپا او برګتای برګتای خپل دا لکه کم از کم دو دریو زرو کالو زڑا زور سنت زمون ساندی ساندی امویو کسم سندری دیو موسیقی دا
د پښتنو په ټولنیز تاریخ کې وخت په وخت بیکوره هجرتونو او مسافرې هم د دوی کلتوري ژوند او موسیقۍ ته نوې رنگونه او هنګونه بخلی دي. کله چې د 1980 په لسیزه کې په افغانستان کې د جګړې لقبله په ملیونونو افغانان پاکستان او ایران ته پکړه شو نو د ځان سره خپل سندرې موسیقي او د موسیقۍ آلات هم یوړل. لیکوال برکت شاه کاکړ وایي چې د افغانستان سندرغاړو او موسیقارانو د پښتونخوا موسیقي لا نور خوند او رنگ ورکړی دی.
چې په وخت مغول امپراتوري ولا 1500 کال نو دلته بیا د دنیا جهان د ساوت ایشیا یا د جنوبی ایشیا څخه شاو خو ټول هنرمندان د تغالي یا چغله منځ زی بیا غسر تیتو پراکسینو مختلفو ځایزین افغانستان لر ځین سچیل لر وز دلته د افغانستان د جنگ په ترڅ کې دا وسول چې ډیر زیات هنرمندان دلته کوچ تراغلن ډیر هنرمندان په شاور ته لاړل او دلته دا چې وسول چې دوی دلته مطلب د میوزیک اکیډمی یعنی اورغه جوړ کړل کنه دلته په دا کوټه کې باقاعده ګلمنډي روډ مړو ته وایو شوک دی کنه د 400 د خدا باندې چې څه خونی وي د لوري دا ګرمه میوزیک کلبان جوړ سپندل شل دا دلته میوزیک کلب او دلته روزنه کې دغه به کېده چې دلته خلک راغلي نو ډیر زیات شاګردان پیدا کړل او دا چې ما د کلاسیکات په مثال درکړل دا زیاتره ذکر کړی دا دغه خوب څه کړی چې افغانستان څخه دلته راغلی و
برکت شاکا کړځه ته وی چې سرینده د موسیقۍ یو داسې آله ده چې د بلوچستان د پښتنو د کلتوري ژوند یو مهمه برخه ده او دی په کې په بیلابلو لارو د خپلو لطیفو جذبو اظهار کوي. نوموړي زیاتوي چې د وخت د بدلون، ټکنالوژۍ د راتګ او سیاسي او مذهبي بندیزونو له کبله د سرینده روایت څه پوره کېدو خو اوس بیا راژوندې شوې دی او نوي کلیې په زده کولو او غږولو کې خوښي څرګندوي.